دا هلمند مرکز ته لشکرګاه ته نږدې په بابا جي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخه ونیسي. او کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی و. دوستانو سلامونه، په دې خبری ساعت کې موزه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. امان امیرزی سره تخنیکی چاری پر مخ وړي. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه خبری مطالب او رپورټونه هم راټول کړي دي. مخکې له دېنه چې د افغانستان کورنیو خبرونو ته ولاړ شو، نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر ترتیب کړي دي. ملالۍ، دا راته ووایه چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي؟
مننه انصاب، د نورو نړیوالو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ناروی حکومت وایي ډیر ژر به یو شمیر پناهغښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. په یو بل خبر کې اورو چې د اروپایي کمیسیون رئیس په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې ده چې په لویدیځ بالکان کې د پناهغښتونکو بحران حل کړي.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې ملالۍ بشیر د سیمې او نړۍ خبرونه در واوروي، کابل ته ځو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لورې د افغان حکومت له پالیسیو ملاتړ وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د لښکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 11% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو مخالفانو له لورې د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته دفاع وزارت وایي کېدای شي وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوځیانو یوه جنګي الوتکه د لومړي ځل لپاره ویشتل شوې ده.
دا لومړی ځل دی چې داسې پېښه رامنځته شوې ده، مګر داسې وسلې چې هغه ضد هوا وسلې وي، راکټونه وي، داسې وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوې. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي.
د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې د میزان په 20مه په پکتیا کې د دوی یوه جنگي F-14 ډول الوتکه د وسلوالو مخالفینو په مرمیو لګیدلې او یوه برخه یې زیانمنه شوې ده. خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی د الوتکه د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په کویسین سیمه کې په هغو توغندیو نسکوره کړي چې دوی اوس ترلاسه کړي دي. د هلمند چارواکي وایي چې د لښکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د باباجي سیمې یو شمېر سیمې چې تیره ورځ د افغان ځواکونو له کنټرول څخه وتلې وي بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 11% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د دې ادارې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته
اوس تر سره شوی ګمارنې 11% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه د تخپل ګټې په پام کې نیولو سره هڅه کوي څو خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نوموړي وویل چې د دغې ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو ښاغلي بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنه کړل. له بلې خوا د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مسؤل زمري باهر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تذکرو په ویش کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه وویل چې د ولسمشر فرمان ته منتظر دي. او په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لورې د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي چې امیر سینا د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نور همکاریو ته دوام ورکړي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
آزادي
کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د شلمې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی و. د کرملین وایان دمیتری پسکوف له اسد سره لیدنه یو کاري سفر وباله او وی ویل چې دواړو مشرانو په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډالې پر ضد د ګډو نظامي کمپاین په اړه خبرې وکړې. اسد په کرملین کې د خپلو خبرو پر مهال وویل زده سوری د روسیې له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې د یووالي او خپلواکۍ ترڅنګ ودرېدل. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا هر څه د نړیوال قانون په چوکاټ کې سوي. د زیاته کړه چې د دې غونډې تمرکز د تروریستي ډلو پر ضد پر جګړه او په سوریه کې د روسیې د نظامي عملیاتو پر دوام و. ده وویل چې اسد پوتین ته د سوریې د حکومتي ځواکونو د پلان په اړه وویل. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ سوي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنګټن د سوریې په هوایي حریم کې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړې ده. د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناهغوښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. پولیس وایي شاوخوا 1400 د سوریې وګړي او نور پناهغوښتونکي دغه هیواد ته رسېدلي دي. پناهغوښتونکي له شمالي قطب او د روسیې او ناروې ترمنځ له ستارس کاګ پولې څخه تیریږي. د حکومت په وینا له 40% د سوریې وګړو پر دغه لاره سفر کړی او اوس په روسیه کې په قانوني توګه ژوند کوي. دغه لاره د مدیترانه سمندر له لارې لږ خطرناکه ګڼل کیږي چې پر هغه لاره په پلاستیکي بیړیو کې پناه غوښتونکي سفر کوي. له روسیې سره په 2001 کال کې لاسلیک سوي یوې موافقې ته په اشاره سره د عدلیې وزیر اندرس انندس په د پناهغوښتونکو چارواکو ته حکم وکړ چې د هغو پناهغوښتونکو قضیو ته لومړیتوب ورکړي چې د روسیې دوهم تابعیت ولري یا د دې هیواد ویزه یا هلته د اوسېدو اجازه لیک ولري. د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې ده چې په لویدیځ بالکان کې د پناهغوښتونکو بحران حل کړي. د یونکر دفتر نن وویل چې د آستریا، بلغاریا، کرویشیا، جرمني، یونان، هنګري، رومانیا او سلووینیا مشران به له خپلو مقدونیاوي او سربیایي سیالانو سره وویني. دا غونډه په داسې حال کې غوښتل سوی چې زرګونو هغه پناهغوښتونکي چې غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ سي په لویدیځ بالکان هیوادونو کې بند پاته دي او دا له هغه وروسته چې هنګري له سربیا او کرویشیا سره خپل سرحدونه وتړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په شمالي قطب کې یوه لویه پوځي اډه جوړوي. روسیه تمه لري چې په دې ځای کې به له خپل حضور سره تیل او نور معدنونه ومومي. د دفاع وزارت پرون وویل چې په الکساندرا لینډ ټاپو کې جوړېدونکې ودانۍ 70% بشپړه سوې ده. روسیې دغه پوځي اډه ته ورته یوه بله اډه هم جوړه کړې وه چې د شمالي شمروک په نامه یادیږي او د سربیا د سمندر په ختیځ کې ودانه ده. او یوې افغاني میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر په 19مه یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا چوکۍ وګټله. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40.8. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.4. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.9 اټکل سوې ده. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28.4 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 40.3 ده. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 40.4 اټکل سوې ده.
دوستانو خبرونه مل آزاده رادیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي رادیو کې هم کتلی شئ. زموږ ځانګړې خبری سات خبرونې ته غوږ یې. په دې خبری سات کې ځینې مهم رپورټونه دادي. دا خبرونې په پیل کې به هلمند ته ولاړ شو او په لشکرګاه کې به زموږ له خبریال نه د هلمند د تازه امنیتي وضعیت په اړه حال درکړو. د افغانستان د ولسی جرګې له هغه اندېښنې مو هم خبرو چې په روان امنیتي وضعیت یې ښودلې ده او غوښتنه یې کړې چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو په اداره کې په دریو برخو لکه استخدام، تدارکاتو او اداري بهیر کې پراخ فساد شته. د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو پوروړو نومونه افشا کړي او د دوی د برېښنا د پرې کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست دوم مرستیال سرور دانش وایي د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غښتلې اداره بدله شي. په دې سربیره د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو له دې خبره و چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته ورغلی و او د امریکا په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو مشر د افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو د ځنډولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پلان ملاتړ کړی. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړې پیښې شوې دي، په ځانګړې توګه د باباجي په سیمه کې. دا چې اوس هلته وضعیت څنګه دی او جګړې واقعا څومره زورولې دي؟ الیاس دایی راسره له هلمند نه د تلیفون په تماس کې دی. دایی صاحب، تاسو په سیمه کې او د وضعیت شاهد یاستئ. د باباجي د سیمې د جګړې او د لشکرګاه د شاوخوا د نورو نښتو په اړه که لنډ معلومات راکړئ چې اوس وضعیت څنګه دی؟
جګړه کله زور واخلي او ډز یې تر لشکرګاه ښار رسېږي او کله هم جګړه خال خال ډز ته راکښته کړي چې ویل کېږي تر اوسه پرې امنیتي ځواکونه په خاص ډول راغلي. کتاب چې تېره شپه 9 بجې راورسېدل هېڅ محتاج نه لري او تقریبا د یو معلومات په شتون د 1500 پوستو چې تېره ورځ سکوت کړی و یوازې تر اوسه 15 پوستونه ولیدل او وسلوالو په سیمه کې ډېر کلک مقاومت کوي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وزیر ورکول چې موږ په دې خاطر عملیات کړه او بچي پر مخ وړو چې سیمه د وګړو ډکه کړه، سیمه د خلکو کړنې او د خلکو د سر او مال زیان ته تاوانونه رسېږي. په عین حال کې د باباجي په څنګ کې د نادلي ولسوالۍ اړوند د بیرمان د لوچک او کوپکې په سیمه کې چې کوم کمربند د بغرا پر غاړه څلور ورځې وړاندې مات شوی و، هغه اوس هم او وسلوال توانېدلي دي چې د وطن ځینې سیمو ته وتلن د ازاربان سړک چې لکې غربي ځینې سیمو ته هم راسوسي او همغلته اوس هم کمربند هم کله افغان ځواکونه چې لکې شاته راسي او کله افغان ځواکونه وتلنل چې طالبان کور وي په شا وطن دوي د دې تر واپس خدمات دوام لري او جګړه وطن ده او ملکي کسان هم د دې جګړې د اوږدېدو له امله د سیمو نه وځي او ویل کېږي تر اوسه پورې د شپږو کښې خوات کورنۍ هم د نادالي هم د باباجي د بېلابېلو سیمو نه نږدې یا لرې سیمو ته کډه شوي دي خپل کورونه کوي شي.
تاسو که څه هم د هلمند د نادالي ولسوالۍ یادونه هم وکړه، دغه د لشکرګاه په اړه تشویشونه ډېر زیات شوي دي دلته په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو کې اندېښنې د خلکو څرګندېږي چې دوی د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنه لري. دغلته اوس دننه په لشکرګاه کې عام خلک څه ډول فکر کوي؟ آیا واقعا د اندېښنه دغومره جدي ده او که نه لشکرګاه امنیت تر اوسه پورې خوندي دی؟
ان څه به دا چې د باباجي او د لشکرګاه اړوند سیمه ده، خلک د دې خاطر چې دا سیمه لشکرګاه ته نږدې ده او که چېرې په کلي ډول رښتیا هم وروسته زرې بېرته سکوت وکړي او افغان ځواکونه ونه کړي چې دا ژر تسلیه کړي، نو رښتیا هم لشکرګاه ته تهدیدونه د دې سیمه نه پېښېدای شي. مګر په کلي ډول په لشکرګاه کې وضع ارامه ده، خلک په عادي وضعیت کې دي، دوکانونه خلاص دي او خلک په عادي ډول تګ راتګ کوي، موټرونه او ارته یعنی نن سهار هم زده کوونکي مکتبونو ته تللي دي او زده کوونکي ماسپښین لخوا د هغوی مکتبونو ته تللي دي. وضعیت په کلي ډول ارام دی، اما د خلکو تر منځ د دې جګړې د اوږدېدو په خاطر تشویشونه ځکه زیات دي چې احیانا دغه سیمې سکوت وکړي، نو بیا لشکرګاه ښار تر یو مستقیم تعبیر لاندې راځي چې بیا دا هم دا تشویشونه هم وروسته تر هغه چې کندوز ښار سکوت کړی دی، د خلکو په ذهنونو کې خطر کړی دی او خلک یو ډول داسې فکر کوي چې نه به دا ونیسي چې لشکرګاه همدغه ډول یو ورځ سقوط کړي.
ډېره زیاته مننه کوو. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د هلمند په ځانګړې توګه د لشکرګاه د شاوخوا سیمو د امنیتي وضعیت په اړه به اورېدونکي خبر ساتو. زموږ دوستان هم او اورېدونکي هم که چیرته په هلمند او یا په هغه سیمو کې چیرته جګړې روانې دي، تر یو بل راپور وروسته موږ ته ټلیفون کولای شي او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریکولای شي. اوس به راشو دې ته چې د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پرمان روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې نن د غونډې مشري کوله، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړې څو داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول شي. په دې اړه به نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ډله ییزو او پلان شویو حملو افغانان سخت اندېښمن کړي، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې د کندوز غمیزه یو ځل بیا تکرار سي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله، د هیواد په وروستیو نامنیو اندېښنه ښکاره کړه. هغه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې له هیواد څخه دفاع کوي او اړتیا ده چې هر اړخیز ملاتړ یې وسي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وحدت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نه شي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یوه طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولای شو د ملکي وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولای شو.
ښاغلی احمدزي وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د امنیت په خوندي کولو کې د خلکو منسجم کول او راټولول مطرح کړل چې د هرات د ځینو وکیلانو په وینا یو شمېر عامو افغانانو د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یو بېساري اقدام کې له امنیتي ځواکونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. په ولسي جرګه کې د هرات استازي سالم محمد سلجوقي وایي
مسؤلین امنیتي ولا تیرات
د هرات ولایت مسؤلین تر هغو چې وسلوالو د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي نه وه ماله کابل هغوی خبر کړل. په بازار او کوڅو کې زیات شمېر ځوانان دفاع ته چمتو وه. داسې یو میکانیزم نشته چې له دې انرژۍ استفاده وکړي. ساعت وروسته سرتیرو وسلوالو له ولسوالۍ بېرته وشړل.
د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې اکثرو وکیلانو د امنیت په برخه کې د ملي وحدت حکومت په کړنلارې انتقاد وکړ. د دې جرګې بل غړی رنګینه کارګر وایي چې د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ ده.
امنیت چې د هیوادوالو اساسي حق دی، ولسمشر به کله د هغه له ژمنو سره سم ملت ته ازموینه ورکوي، نو د ملي وحدت له حکومت څخه څوک راضي دی؟
وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هرات ولایت د غوریان په ولسوالۍ حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره یې د یادې ولسوالۍ ودانۍ په خپل کنټرول کې راوسته، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې یو ځل بیا د ولسوالۍ ودانۍ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په شپه د امنیتي ځواکونو د محصلینو غونډې ته په وینا کې وویل چې د هیواد په ساتنه کې به یوه شیبه غفلت هم ونه کړي.
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید غورماچ، موساکله او کندوز په څېر له ستونزو سره مخامخ سو، خو د هیواد په دفاع کې به یوه شیبه هم غفلت او ټګي ونه کړو او نه به هم فرصت شاته واچوو.
وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په افغان حکومت باندې خپلو حملو ته زور ورکړی چې له امله یې یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت دې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې اساسي اقدامات وکړي او افغان امنیتي ځواکونه څه ډول چې لازمه ده تقویه کړي.
دوستانو و مو اوریدل چې د ولسي جرګې غړو نن په دې موضوع باندې بحث کړی دی چې څنګه کېدلی شي د عام ولس له ملاتړ څخه د امنیتي ځواکونو په سمه توګه کار واخیستلی شي او امنیت ټینګ کړلی شي. په همدې موضوع باندې او په ځانګړې توګه په هلمند کې پر روان امنیتي وضعیت باندې د تاسو نظرونه مخلو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0000 4 شپږ سوه شل. شمیره بیا درته وایم 0000 یعنی 0000 8 4 شپږ دوه 0. په دې شمیره باندې تر بیلنډ خبرتیا وروسته موږ ته زنګ وهلی شي او په دې موضوع را سره غږېدلی شي چې ولسي خلک له امنیتي ځواکونو سره ملاتړ کولی شي د امنیت په ټینګښت کې او کوي څه ډول ملاتړ کولی شي. او همدارنګه د هلمند په روانو ناکرارو هم که چیرته په هلمند کې اوسیږي او د پیښو شاهدان یې راته معلومات راکولی شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو زموږ غږ لاسه ته رادیو نوري یو اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. تاسو په هلمند کې اوسېږئ، د باباجي د سیمې د روان وضعیت په اړه راته ووایئ. دغل ته ولسی خلک په سیمه کې چې دی هغوی له ستونزو سره مخ دي، له سیمې وتلي دي، په سیمه کې پاتې دي. ډېره زیاته مننه کوو له هلمند څخه. یو اورېدونکی و چې د هلمند د هغه سیمو په اړه باندې څرګندونې کولې چېرې چې جګړې روانې دي او هلته یې د ولسي خلکو د ګڼو مشکلاتو په اړه خبرې کولې. یو بل اورېدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه رحمت الله د هلمند ولایت د باباجي سیمې څخه سره په تماس کې یم. تاسو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. د باباجي د سیمې د وضعیت په اړه راته ووایه، دغلته د ولسي خلکو ستونزې څه دي او آیا جګړه اوس هم روانه ده که نه؟
د باباجي د سیمې کې چېرواله د خپل سترګو لیدلې حاج درته وایم، نو باباجي سیمې کې خپله جګړه مخکې اوس فلحاله قراره ده، نو مخکې تر دغه لږکنه مخته جګړه فلحاله دوام درلودي. د باباجي سیمه کې د بشرانو په علاقه کې نو اوس فلحاله په لاس کې دي، نو ټول طالبان کوم دي پاتې کوان دي او کوم چې هغه دي هغه ځو کنه جګړه تا کس نه لري.
د غلطه ولسی خلک هم د جګړې په منځ کې پاتې دي. د دواړو لورو د ولسی خلکو په اړه راته وایي، خلک لسمې وتلی او کنه د جګړې په منځ کې دي؟
نه ولا خلک ټول مختل کورونه کې دي، ټول مختل فرغه ځل کې دي، ټول امدا احساس دي، ټول بل په کله به داسې وخت راځي تکا د درس به ورسره کې
ډېره زیاته مننه د موږ اورېدونکو چې له هلمند باباجي نه چېرې چې جګړې روانې دي له هغې ځایه د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریکوو. یو بل اورېدونکی هم په تماس کې دی، دته هم ورځو د ابومؤخرې ټلیفون وي، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ د هلمند د اوسني امنیتي وضعیت په اړه راته ووایئ.
مننه راتمه چې دا چاندې کې دا درې څلور ورځې څنګه روان دی، دا پوسټونه ولې چې پوسټ او نو فرېش په تړاو څه پر دې څنګه روان دی چې دا به خونه چاندې د بازار څخه روان دی او تو په هغه سره باندې کې نو ورغو څه خلک بابا خلک هیڅ پاتې نه لري.
ډېره زیاته مننه د هلمند څخه. د موږ بل اورېدونکی و چې دا هم ویل چې ولسي خلک د جګړې ترمنځ سار دي، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو وخت په وخت د جګړې په ښکېلو خواوو باندې غږ کړی دی چې په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. په افغانستان کې د روانو ناکراریو قربانیان ډېر کله ملکي او ولسي خلک.
ازادي رادیو لوونه ترو
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوي چې د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو یعنی 12 شپږ نوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته غوږ کیږئ. افغان امنیتي چارواکي د امریکا د یوې جنگي الوتکې د لګیدو وروسته شک څرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل و چې د امریکا یوه جنگي اف 14 الوتکه په افغانستان کې وویشتل شوه، خو مخکې له دې له وسلوال مخالفانو سره پرمختللې وسلې نه وې لیدل شوې. اخوا د هوایي پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل هم د طالبانو تر شا د قوي لاسونو د موجودیت خبره تاییدوي او وایي چې کېدای شي د امریکا کوم مخالف هیواد د وازد دا راکټونه وسلوالو طالبانو ته ورکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو رپورت چمتو کړی چې اوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د جګړو زور اخیستو اوس دا اندېښنې هم رامنځته کړې چې ګواکې دا ډله به د الوتکې ضد وسلې هم په واک کې ولري. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له طالبانو سره مخکې داسې وسلې نه وې لیدل شوې، خو کیدای شي دوی ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوځیانو یوه جنګي الوتکه د لومړي ځل لپاره څو ورځې وړاندې ویشتل شوې ده، په داسې حال کې چې له دې مخکې داسې پېښې نه وې لیدل شوې.
دا لومړی ځل دی چې داسې پېښه رامنځته شوې ده، کله چې په ټیټ پرواز کې وي الوتکه راکټ انداز د شکا یا په ماشیندار یا په دې شی باندې کېدلی شي چې یوه هلیکوپټر یا الوتکه چې ټیټه وي هغې باندې فایر وکړي، یا کابین ولګېږي، یا د ټانکۍ ولګېږي، یا پیلوټ ولګېږي. مگر داسې وسلې چې هغه ضد هوا وسلې وي، راکټونه وي، داسې وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوي. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي، مرستې ورسره کوي، پیسې ورکوي، دوی تمویلوي، وسلې ورکوي، روزنه ورکوي.
د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د تلې په یوویشتمه په پکتیا کې د دوی یوه جنګي F-14 ډول الوتکه د وسلوالو مخالفینو په مرمیو لګېدلې او یوه برخه یې زیانمنه شوې ده. خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی دا الوتکه د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په کوهسین سیمه کې په هغو توغندیو نسکوره کړي چې دوی نوي ترلاسه کړي او له دې وروسته به هم د امریکایي الوتکو د پنکه کولو لپاره وکارول شي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو جنګي جټ F-14 الوتکه چې ټول ټال ارزښت یې څه باندې $500,000 ته رسیږي د وسلوالو مخالفینو لخوا په نښه کیږي. له دې مخکې د 1990 کال د اسد په 15مه د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو یوه ترخي الوتکه د وسلوالو طالبانو پر راکټ لګېدلې وه چې پکې 1.5 امریکایي سرتیري، یو ملکي ژباړن او اووه افغان سرتیري وژل شوي وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نړیوال بانک د افغانستان د مالی وزارت سره د $2.5 میلیون مرستې ژمنه کړې چې د افغانستان په مواصلتي لارو به لګول کېږي. دا چې افغان حکومت به له دې مرستو څنګه کار اخلي او په کومو لارو به یې لګوي، دا پوښتنه مې د وی مرکې په ترڅ کې د مالی د وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي څخه وکړه.
دغه پیسې به په افغانستان کې د هندوکش د غرونو د لړۍ د مواصلاتي سړکونو د ښهوالي په موخه په مصرف رسول کېږي. د دغه پیسو په نتیجه کې به د کابل بغلان سړک جوړیږي او د ترڅنګ د سالنګونو په برخه کې هم، یعنی سالنګ لار هم د دغه پیسو له لارې رغول کیږي او جوړیږي، تر څو موږ وکړای شو چې د مواصلاتو په برخه کې د شته ستونزو څخه خلاص شو او په دې برخه کې خلکو ته، سوداګرو ته، په مجموع کې ټولو هیوادوالو ته
دا راته وایي چې دغه پیسې چې نړیوال بانک مرسته کوي یا ژمنه کړې ده، دا به د افغانستان د بودیجې له مخې لګول کېږي او کنه نړیوال بانک به د خپلو خاصو چینلونو او لارو له لارې لګوي؟
خوشبختانه دغه پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کېږي او دا به د افغانستان په بودیجه کې شاملېږي او د بودیجې له لارې به په مصرف رسول کېږي. هم د بامیان او د بغلان د سړک د جوړولو په برخه کې او هم د سالنګونو په برخه کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیوال بانک د راتلونکو درې کلونو لپاره د افغان حکومت سره د $6 میلیارد ژمنه کړې وه. دغه $250 میلیون چې ده، د هماغو $600 میلیون یوه برخه ده.
دا راته ووایي چې دغه چې دا پیسې به د هندوکش د غرونو په شاوخوا کې په مواصلاتي لارو لګول کېږي، دا لومړیتوب د افغان حکومت لومړیتوب دی او که نه د نړیوال بانک له شرایطو نه دی؟
ګورئ، دا کومې مرستې چې د افغانستان سره صورت نیسي، که نن صورت نیسي ترسره کېږي یا سبا ترسره کېږي، دا مشروط مرستې دي. نړیوال ټولنه یا نړیوال بانک خپل شرایط لري، بل مقابل افغان حکومت خپل شرایط لري. زموږ شرایط دا ده چې د افغانستان سره چې کومه مرسته کېږي باید افغانستان یا د افغان حکومت د لومړیتوبونو پر اساس په پام کې ونیول شي، او بله مهمه مسله دا ده چې پیسې باید د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسول شي. بل مقابل نړیواله ټولنه هم خپل شرایط لري. د نړیواله ټولنې شرایط دا دي چې افغان حکومت چې کوم تعهد کوم ژمنه کوي، د یاد تعهد یا د ژمنې د اجرا گزارش به دوی ته وړاندې کوي. نو دته موږ یو دو طرفه لاره یا جاده ویلی شو چې موږ ځان ته شرایط لرو او هغوی ځان ته شرایط لري. د افغانستان د مالیې وزارت د تل په شان هر څه کوي چې د مرستو څخه په ازمي توګه استفاده وسي، د مرستو مؤثریت او مثمریت په پام کې وساتل سي، او دا پیسې په هغو برخو کې په مصرف ورسول سي چې افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیو چې د نړیوال بانک د وروستۍ مرستې چې 2.5 میلیونه ډالره ده په دې اړه معلومات راکول. دوستانو تر لنډو خبرونو وروسته اورئ چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو په اداره کې په دریو برخو کې پراخ فساد موجود دی. د افغانستان د برښنا شرکت د سلګونو پورولو نمونه افشا کړي چې یو شمېر چارواکي هم پکې دي او نور رپورټونه هم لرو. خو وس راځو لنډو خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټډیو کې دا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوري.
د وسلوالو مخالفانو له لوري د امریکا د یوې جنگي الوتکې له لګېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې داسې وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د هلمند چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه په اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. کرملین وایي د سوریې ولسمشر د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر سره د لیدو لپاره تللی و. د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناهغوښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. د اروپای کمیسیون رئیس په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وروبللې ده چې په لویدیځ بالکان کې د پناهغوښتونکو بحران حل کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شمالي قطب کې یو لویه پوځي اډه جوړوي. روسیا تمه لري چې په دې ځای کې به له خپل حضور سره تیل او نور معدنونه ومومي. یوې افغاني میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې د ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د القاعده پر مشر اوساما بن لادن باندې حمله وکړي.
دوستانو اوس په هم نجیبې زمان ته غوږ شو چې څو سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د سپین غربازانو فوټبال ټیم د جنوبی اسیا د شیخ کمال نړیوال جام سیالیو په دوام نن د افغانستان په وخت 6 بجې د بنگلاديش د داکا میدان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مشر علي کاظمی آزادی رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د جنوبی اسیا له 5 هیوادونو څخه 8 کلبونو ګډون کړی دي. ټاکل شوی و چې دغه سیالي 13 ورځې پیل شي، خو په پروګرام کې د رامنځته شوي بدلون له امله وځنډېده. د افغانستان د سپین غربازانو ټیم به په دغه سیالۍ کې په الف ګروپ کې د هند سپورټیک او د سریلانکا د سویداسی له لوبډلو سره لوبي وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د اشهارا کراتی ملي ټیم د اسیا او اروپا د ځوانانو په سیالۍ کې د ګډون لپاره سبا پنځشنبه قزاقستان ته ولاړ سي. د اشهارا کراتی فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیالۍ په څلورم پړاو کې له افغانستان څخه یو لس لوبغاړي، یو مربي او یو داور ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه سیالۍ به د اکتوبر په 24مه پیل او د همدې میاشتې په 14مه به پای ته ورسیږي. او د اروپا د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام ده. بارسلونا ټیم متوانید چې د باټا بورسیف ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د هسپانیا له لیګ څخه د بارسلونا ټیم متوانید چې د بلاروس باټا بورسیف ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د بارسلونا دواړه ګولونه راکتیج د نیمار د پاسونو په ملتیا ووهل. له دې بریالیتوب سره بارسلونا 9 امتیازونه ترلاسه کړل او د دوو سیالیو د جدول په سر کې راغلي. او په بلی سیالی کې د انګلستان د لیګ ارسنال ټیم متوانید چې د جرمنی د لیګ بایرن مونیخ ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د ارسنال ګولونه چیرو او مسعود اوزیل وهل، نو ارسنال له دې بریالیتوب سره 3 امتیازونه وګټل او په جدول کې 4م ځای خپل کړ.
دوستانو د دې خبري ساعت په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د الکترونیکی تذکیرو په اداره کې د فساد ریپورتونه د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا کړي او د دوی د برېښنا د پرې کولو لړۍ پیل کړي د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غښتلې اداره بدله شي همدارنګه به واورئ چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد د اکتوبر د شلمې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره تللی و او د هغې افغانې په اړه یو رپورټ درسره شریکوو چې په کاناډا کې د دې هیواد د پارلمان یوې څوکۍ ته بریالی شوې ده د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکیرو په اداره کې په دریو برخو کې لکه استخدام تدارکات او اداري بهیر کې پراخ فساد شته د کمیټې نن د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اداره کې د خپلو ارزونو راپورټ وړاندې کړ په رپورټ کې راغلي چې یو شمېر کړیو سیاسي هدفونو ته د رسیدو په هدف دغې ادارې کې خپل کسان ګمارلي دي قسیم سلمل په دې موضوع رپورټ چمتو کړی
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ تر ډیره د سیاسي ملحوظاتو له امله ځنډیدلې ده دغې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د فساد په اړه د خپلو موندنو راپور خبر اعلان ته وړاندې کړ چې پکې راغلي یوازې په دغه اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو استخدام سوي دي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې اجرایي رئیس ډاکټر راشد بهروز خبر اعلان ته وویل چې بېلابېلو کړیو هڅې کړې څو په دغه اداره کې د خپلو کسانو په ځای پر ځای کولو سره خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي
تقریبا
ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پر ځای کړي چې دغه ته د سیاسي کړیو او افرادو ګټه مطرح وه
ښاغلی بهروز زیاته کړه چې د اوسني او پخواني حکومتونو ولسو لوړپوړو غړو د پارلمان ځینې وکیلانو او نورو نفوذ لرونکو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې خپل کسان ګمارلې دي خدای روښانه نه کړه چې دا کوم کسان او یا ډلې دي د زیاته کړه چې د دې ټولو غیر قانوني استخدام سو کسانو لستې د خپل موندنو له نتیجو سره یو ځای ولس مشر تاسو ولې دي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې د موندنو لمخې د الکترونیکي تذکرو د ادارې لپاره د تجهیزاتو د اخیستلو په هدف له جی ټی آر کمپنۍ سره د $1 میلیون په ارزښت قرارداد سوی چې په دغه قرارداد کې هم د فساد قوي احتمال سته خو دا معلومه نه ده چې په دغه قرارداد کې د فساد اندازه څومره ده دغه کمیټې همداراز د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې قانوني خلاو ته اشاره وکړه چې له مخې بهرني وګړي کولای شي په اسانۍ سره افغاني تذکرې ترلاسه کړي ټاکل شوی و چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ درې کاله مخکې پیل شي خو د بېلابېلو عواملو په خاطر دا بهیر پیل نه سو وروستۍ ځل حکومت ویل چې د اسد یا زمري په 28مه به دا لړۍ پیل کړي خو په تذکرو کې د افغان کلمې پر سر لانجه رامنځته سوه او د دغې کلمې د راوستلو په پلوي په کابل او ځینو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې تر دې وروسته جمهور ریاست دغه بهیر د ځنډ خبر ورکړ او د ولسمشر مرستیال وایاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دې ستونزې د هواري لپاره له بېلابېلو کړیو سره سلا مشورې پیل کړې دي اخوا د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې د بشري منابعو مسؤلان حاضر نه سول څو په دغه څانګه کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي خو د دغه ادارې د وګړو د ثبت برخې مسؤل ازمري باهر ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر د سیاسي اجماع نتیجه دوی ته نه ده رسېدلې او په دې اړه د ولسمشر حکم ته انتظار باسي
دغه نوي تحولات چې راغی هغه د ولسمشر د هدایت پر اساس باید یو سیاسي اجماع پیل شي چې هغه د ولسمشر لخوا پیل شوی ده او دا اجماع تر اوسه داسې اټکل کیږي چې دوام لري نو تر اوسه پورې موږ منتظر یو چې څه وخت موږ ته د ولسمشر لخوا د دغه پروسې د پیل
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې مسؤلان ټینګار کوي چې حکومت سره له دې چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره او سیستم کې جدي اصلاحات راولي باید د دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره هم هڅې وکړي له دې سره کارپوهانه او د ملي شورا غړي هم ټینګار کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش له اداري فساد سره د مبارزې او د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر ارزښت لري او حکومت باید د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
یوه افغانه کاناډایی ښځه چې لږ تر لږه شل کاله مخکې له افغانستان نه کاناډا ته مهاجره شوې وه، د دې هېواد په پارلماني انتخاباتو کې یوه څوکۍ ګټلې ده. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او په دې اړه به نور ترې واورو.
هن صاحب، دا ښځه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړې ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبې په ورځ انتخابات وسول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونتاریو ښار په یوه نسبتا لویه سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه کار ګوند سره تړاو درلود ماتې ورکړه. میرمن منصف دیرش کلنه ده. دا په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمني درلودله، خپل مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوو نورو خویندو سره کاناډا ته مهاجره سوه. دا له افغانستانه د تګ پر مهال 12 کلنه وه او له خپلو دوو خویندو مینې او مهرنګۍ سره یې په کاناډا کې نورې زده کړې کړې دي. دی په کاناډا کې په هغو خیریه پروګرامونو کې کار کړی چې په افغانستان کې له کوچنیانو او ښځو سره مرستې کوي. دا او په کاناډا کې د سره پشمینه په نوم له هغه خیریه کمپاین سره هم دی کار کړی چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره یو نیم لک ډالر راغونډ کړی و. په کاناډا کې د دوشنبې د ورځې انتخابات د لیبرال ګوند وګټل چې میرمن منصف یې غړې ده. د کاناډا لیبرال ګوند د خپل هیواد له خلکو سره د بدلون راوستلو ژمنه کړې او له محافظه کارانو یې انتخابات ګټلې دي. میرمن منصف د کاناډا د پارلمان تر ټولو ځوانه غړې ده. دی د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د چوکۍ تر ګټلو وروسته په ویانا کې له خپلې مور مننه وکړه چې له ټولو ستونزو سره یې درې لونې وروزلې او له هغې د هڅو قدرداني وکړه. میرمن منصف د خپلې مور پړه وویل د یوې کونډې افغانې ښځې لپاره دا اسانه نه وه چې له طالبانو وتښتي، ځان تر کاناډا ورسوي او درې پیاوړې لونې سترې کړي. ان صاحب، تا خو هم نوې لور پیدا سوې ده، نو فکر کوم دا به د تا لپاره بیخي نوی زیری یا چې دا د افغانو ښځو دغونه پرمختګونه.
دا ډېر ښه خبر دی، په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته چې ډیر کله یې په سختو شرایطو کې ژوند کړی دی او په سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي او اوسېدلې دي. مننه فرشتې جلالزی، موږ بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو. دوستانو، زموږ خبری ساعت خپرونه اورئ. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یوې اساسي او غښتلې ادارې بدله شي. د دا خبره د چهارشنبې په ورځ د حوادثو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې خان محمد سین چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هر پلوه غښتلې شي، څو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. ده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلاتو، ظرفیتونو او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به یک اداره
د پیښو پر وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې سي.
د وبل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولای چې له زیانمنو شو سره لازم مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډیری یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازم مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنه.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولای سو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلې او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نور ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو مؤسسو ته هم په کار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي، دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې دی. تمه ده چې نواز شریف به د امریکا د ولسمشر په شمول لنور لوړپاړو چارواکو سره وګوري. دوی به د افغانستان د سولې د بهیر د با پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی د شبکې د پټنځایونو د ختمولو او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کوي. امریکا میشته څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي که نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر وعده کوي د پوځ له خوښې پرته به یې عملي نشي کړی. د مشال او ازادۍ راډیو همکار بشیر ګواخ له ډاکټر تقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له دې دورې څومره تمه لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې میا صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلښکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروسته یو جرنل دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزي ګردو شپرون د نگرانی لپاره څوک ورته روان وي. دې سره د ایجنډا طی کول والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو له طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور از خو کوټه او کوچلاک په علاقې کې دا غیرا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ په دې باندې. نو دا خو ممکن نه ده چې دا سوالات پورته نشي. نو د دې لپاره غي پېښبندي پېښبینی کوي. آیا مې څه نواز شریف داسې واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم به ورته نه دي.
د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز داده چې پاکستان په دې روسیو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت هم ورته تیار شي. خو افغان حکومت وایي چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو، دغه نه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه غنئ چې د دې کې داسې څه مثبت نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کوم خبر چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا خپل غنی چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان د کوم سینچوري دی چې کوم اډی دی د طالبانو دا ختم کیږي. زما خیال دی چې دا پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبره وشي نو خبره به یو صحیح طرف ته راشي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکوي که تاسو پام بیو دوه ورځې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې موږ خبرو ته تیار یو. لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه په طالبانو په دا خو داسې دي چې څوک ورته اشاره ورکړي چې شاب اوسته هم بیان ورکړه چې دی بل ته راشي دلته بلال چې موږ طالبان تیار کړ، موږ خو مریض هم راوستي موږ خو ورسره کینو. موږ طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارم بد دی او کندهار او کابل او کندوز د پارم بد دی. او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بایلیکټل خبرې کوي هغه د غي ذمہاري ده. خود افغانستان په حق له کوم خبره کوي هغه کې اوور رائډینګ اپینین اخیری اپینین د خزل غنی د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسی جرګې اوپینین پکاره.
مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغه باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټومي وسلې دا ډېر زیاتې د امریکای څېړنکاران په وینا خطرناک دي. تاسو ګڼئ چې دغه سی یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
په دې راتلونکي ورځو کې خو لوزنامه خو به اونه شي خو خبره به دې باندې به شروع شي. یقینا چې بندیزونه او دغه کوم د کبغم دی هغه باندې به خبره کی یو پاکستان چې کوم چیټر او خبرې او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دریز ویو لري په پاکستان کې هغه چې کوم کیسه مزامین کې هغه دې ته تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولګولي شي د امریکای لړخه.
په امریکا کې څېړونکی ډاکټر محمد تقی و چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه سفر په اړه یې خپل نظر څرګنداوه چې په واشنگتن کې دی او هلته له امریکایي چارواکو سره ګوري. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوري پلو سناتورانو مشر له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهور رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ، خو دای هم ویل چې دا غوره ګڼي چې لس زره عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي، نه دا چې د دغه شمیر نمایي تراکس کړی شي. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور تفصیل درولی.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه لسو زرو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچېرې وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوري پلو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړې. مچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل، مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطحه کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سختې اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیره اونۍ د افغانستان په هکله خپله پالیسي تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې وه چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پرېږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوري پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې مونږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سخت کال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی که چیرې دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویتو کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا متحده ایالاتو له عراق ډار ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد مبارزه کې له روسیې د هوایي حملو لپاره مرسته ونه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې ډاډ ورکړی چې له روسیې مرسته نه غواړي. د فرشتې جلالزی په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
د امریکا متحده ایالاتو څو باندې یو کال وړاندې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. روسیې سجدوبې د سوریې له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفې ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دانفورد ویلي چې روسیې ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنې واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحد ایالات نسي کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دانفورد په وینا امریکایي لوري له داسې بې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ملاتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډېره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتګ او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې درسره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړي دي. دا مرکز د روسیه، ایران، عراق او سوریه ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادله لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دانفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړه چې عراقي لوري ته یې ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
کرملن وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد د اکتوبر د شلمې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی و. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وشوې چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنګټن د سوریې په هوایي حریم کې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ایتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو د کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. نور حال د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
کرملن روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینې په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دی او ګڼ شمیر زیانو نه ورته رسیدلی دی. له دې سره په دې وروستیو کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او ښې لاسته راوړنې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگټن یوه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کېږي. د پینټاګون په وینا د موافقې له مخې به دواړو لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به یې دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي که ستاسې اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای سو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدیځ هیوادونه په روسیه تور پورې کوي چې په سوریه کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حملې کوي، خو روسیه دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
داسې حال کې چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي، د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکیرو په اداره کې پراخ فساد موجود دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته شک څرګندوي چې کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. یوې افغان کاناډایي ښځې چې لږ تر لږه شل کاله مخکې له افغانستان نه کاناډا ته کډه شوې وه د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې یوه څوکۍ ترلاسه کړه.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي بې درد نه تیریږي او بې دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو تک خو بې خمار نه تیری بې درد نه تیریږي بې دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو تک
ناست نیم چه پاس ما ولان نیم چه کنم ناست نیم چه پاس ما ولان نیم چه کنم وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي لا ژوند له زهرو ډک